محترم و اوریدونکو، اوس به شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زموږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د لوی او بخونکي خدای په سپېڅلې نامه د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د چهارشنبه ورځ د 1404 لمریز کال د تلې د میاشتې دویمه، د 1440 هجري قمري کال د ربیع الثاني د میاشتې لومړۍ، او د 2015 زیږدیز کال د سپتمبر د میاشتې 14 نیټه ده. زمان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم. څو د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به په دولس ورځنی جګړې کې د ایران د ملت اتحاد دښمن نا امید کړ تر عنوان لاندې یو سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. ورپسې به هم افغانستان او پاکستان په تیره اونۍ کې پروګرام واورئ. وروسته به هم د افغان شهیدانو په تړاو پروګرام ته غوږ شئ او په پای کې به هم د کال شعار یا ځلانده یون پروګرام تاسو خبر شي چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران رادیو څخه اورئ. اوس په تهران کې د سهار شپږ بجې د پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران پر وړاندې د درې اروپایي هیوادونو د کړنو د پایلو په اړه د عراقچی خبرداری. د نجونو ښوونځیو د پرانستلو لپاره له افغان طالبانو د یونیسف بیا ځلي غوښتنه. په افغانستان کې د ملاریا د پیښو زیاتوالی، او په غزه کې د صهیونیستي پوځیانو د تلفاتو زیاتېدل. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر د فنلند د بهرنیو چارو له وزیر سره په لیدنه کې د اټومي موضوع په اړه د ایران د مسؤلانه چلند په بیانولو سره د درې اروپایي هیوادونو لخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري پر تهران د فشار اچولو د هر ډول کړنو د پایلو په اړه خبرداری ورکړ. سید عباس عراقچی چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې کلنۍ غونډې ته د ګډون لپاره نیویارک ته سفر کړی، د سه شنبې په ورځ د فنلند د بهرنیو چارو له وزیرې الینا والټونین سره په لیدنه کې د ایران فنلند دوه اړخیزو اړیکو او نړیوالو بدلونونو په ځانګړې توګه د سولې او نړیوال امنیت اړوند موضوعاتو په اړه خبرې اترې وکړې. د ایران بهرنی چارو وزیر په غزې کې له تیرو دو کلونو راهیسې د نسل وژنې او د سیمې د هیوادونو پر وړاندې د صهیونیستي رژیم د جنایتونو او تیریو له امله د ملګرو ملتونو د منشور او بشري حقونو د نقص دوام ته په اشارې سره د ټولو هیوادونو پر قانوني او اخلاقي مسؤلیت ټینګار وکړ چې د نسل وژنې د مخنیوي او د دې رژیم د دوامداره ګواښونو په وړاندې د نړیوالې سولې او ثبات د ساتنې لپاره اقدام وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له دې وړاندې د اتریش، پولند، سویډن، سودان، عمان، مصر او د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې له عمومي رئیس سره لیدنه او خبرې اترې کړې وې. د آلمان د بهرنیو چارو وزیر د سه شنبې په ورځ ادعا وکړه چې درې اروپایي ودونه له تهران سره د ډیپلوماتیکو حل لارو هرکلی کوي، خو په عین حال کې ادعا وکړه چې ایران باید مشخص ګامونه پورته کړي. د آلمان د بهرنیو چارو وزیر یوهان وادفول په دې مداخله جنو څرګندونو کې وویل ایران باید اټومي وسله ونه لري، او نړیوال بندیزونه به د اونۍ په پای کې بیرته اعاده شي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې یوه فرانسوي ډیپلوماتیک سرچینه د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی او د بریتانیا، آلمان او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو ایوت کوپر، یوهان وادفول او ژان نویل بارو او همدارنګه د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤلې کایا کالاس سره د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې په نیویارک کې د لیدنې خبر ورکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو په بخښنې د سمندري ځواک قومندان وویل دښمنان د ترکیبي جګړې په کارولو سره د رواني جګړې رامنځته کولو او د هیواد په بیلابیلو برخو کې د نفوذ په لټه کې دي. امیر البحر شهرام ایرانی د جاسک د ولایت د دویمې سمندري سیمې د کارکونکو د ځواکمنتیا په ورکشاپ کې د سمندري ځواک د کارکونکو د هڅو او مجاهدت ستاینه وکړه او وویل د همکارانو لوړ همت او هڅې د دښمن د ګواښونو بې اغیزه کولو لامل شوي چې دا کار باید په هوښیارۍ سره دوام وکړي. د ایران د سمندري ځواک قومندان په دې خبره چې د باطل او حق ترمنځ دښمني پای نه لري زیاته کړه، نن ورځ دښمنان د ترکیبي جګړې په کارولو سره د رواني جګړې رامنځته کولو او د ایران په بیلابیلو برخو کې د نفوذ په لټه کې دي، چې په دې برخه کې اړینه ده د رسنیو د سواد لوړولو او اړینو روزنو په کارولو سره د دښمنانو او د هغوی د ګواښونو پر وړاندې مقابله وکړو. امیرالبحر شهرام ایرانی د رهبری ستر مقام او د وسلوالو ځواکونو د عمومي قمندان مدظله العالی فرمایشات او تدابیر د وروستي امر په توګه وګڼل او زیاته کړه، د هغه امرونو ته غاړه ایښودل او عملي کول زموږ د هرې برخې د بریا کلي ده. د ایران د سمندري ځواک قمندان د پوځي واحدونو پر روزنه ټینګار وکړ او وویل چې وړاندې شوې روزنې باید تازه او د نن ورځې ګواښونو سره سمون ولري. د ایران د اسلامي جمهوریت د دولت ویاندې وویل موږ د خپل توغندي ځواک لپاره نه لچا اجازه اخلو او نه به له یوه حده تیر شو، ځکه توغندي د ایران د امنیت یوه برخه ده. د ایران د دولت ویاندې فاطمه مهاجرانی پر دې پټنګار سره وویل چې د خلکو د دفاع لپاره لچا اجازه نه اخلو او زیاته کړه، د دولس ورځني جګړې په ترڅ کې ټولو ولیدل چې د ملي یووالي تر څنګ زموږ توغندیز ځواک و چې زموږ د خلکو دفاع وکړه، او همدارنګه د تو کلونو سپیڅلې دفاع په جریان کې دا ثابت شوی ده چې هیڅ هیواد پرته له اړین پوځي ځواک څخه نشي کولی خپل ژوند ته دوام ورکړي. د ایران د دولت ویاندې په دې په اشاره سره چې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر سفرونه د ګاونډیو هیوادونو په اړه د پاملرنې کچه او د سوداګرۍ په برخه کې د بیلابیلو ستراتیژیو تنوع ښیي، او همدارنګه پر دې په ټینګر سره چې د ایران اسلامي جمهوریت د ملت او هیواد د ګټو په اړه له چا سره تعارف نه لري. د بندیزونو د بیرته راګرځېدو له امله د چین او د ایران د متحدو هیوادونو پر اړیکو د اغیز په اړه وویل ایران له ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو سره نه جلا کېدونکې اړیکې لري، او یقینا ډیپلوماسي د ایران د تبادلاتو د پراخولو لپاره یو بنسټیز جوړښت دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف یو ځل بیا د طالبانو لخوا له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو پر اړتیا ټینګار کړی دی. د یونیسف د ماشومانو د خوندیتوب څانګې مشري شیما سنګوپتا سه شنبه د تلې په لومړۍ ویلي چې د افغانستان راتلونکی د نجونو په زده کړو پورې تړلی دی. هغې زیاته کړې چې زده کړې یوازې د پوهې ترلاسه کولو په معنا نه دي، بلکې د نجونو له وخته د مخکې ودونو پر وړاندې د خوندیتوب په برخه کې هم مهم رول لوبوي. یونیسف تر دې وړاندې هم له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو غوښتنه کړې وه. څلور کاله کېږي چې افغان طالبانو له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې له ښوونځیو محرومې کړې او په پوهنتونونو کې د هغوی د لوړو زده کړو مخه نیولې ده. اوس مهال په افغانستان کې د دې بندیز له امله په میلیونونو نجونې له شپږم ټولګي ورپورته له زده کړو پاتې دي او محرومې شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په وروستیو کې په افغانستان کې د ملاریا ناروغي زیاته شوې ده. ډبلیو ایچ او په خپل تازه میاشتنی راپور کې چې د سپتمبر په 2 خپور کړی ویلي په تیر اګست میاشت کې د دې ناروغۍ 2890 مثبتې پیښې ثبت شوې چې دا شمېر د جولای د میاشتې په پرتله 1.5% زیاتوالی ښیي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې اړه اندېښنه ښودلې او ویلي چې د روان کال د اپریل میاشت رئیسې په دوامداره توګه د ملاریا د ناروغۍ پیښې مخ په زیاتېدو دي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي هم وایي په وروستیو کې د دوی په سیمو کې د ملاریا ناروغي زیاته شوې ده. روغتیا پوهان وایي ملاریا یوه ساري میکروبي ناروغي ده چې د ماشي په وسیله له ناروغ انسان څخه روغ انسان ته انتقالیږي او تر ډیره ماشومان او امیندواره میرمنې زیانمنوي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې تر اوسه 45 هیوادونه توانېدلي دغه ناروغي په بشپړ ډول له منځه یوسي، خو لا هم لسګونه هیوادونه شته چې دغه ناروغي پکې شته او د میلیونونو وګړو ژوند یې له ګواښ سره مخامخ کړی دی. د دغه سازمان د شمیرو له مخې په 2023 کال کې د افغانستان په ګډون په 3 هیوادونو کې په دغې ناروغۍ 2.3 میلیونه کسان اخته شوي چې له ډلې یې څه کم 6 لکه کسان مړه شوي دي. دوستان، اوس هم په هلمند کې د نسایي ولادي لومړني روغتون جوړېدو او تجهیز کېدو په اړه زموږ د همکار رالیږل شوی راپور په ګډه اورو.
په سوهیلی ولایت هلمند کې په لومړي ځل د خصوصي سکتور له لورې د مور او ماشوم درملنې تخصصي روغتون پر فعالیت پیل وکړ. د روغتون چارواکي وایي د دې روغتون د فعالیت په پیل سره به په دې ولایت کې د مور او ماشوم د مړینې کچه راکمه شي. د خصوصي سکتور پر مټ د مور او ماشوم درملنې دا لومړنی تخصصي روغتون د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه ښار کې پر فعالیت پیل وکړ. د دې روغتون بنسټګر میرویس پوپل وایي د روغتون یې پر 500,000 افغانۍ لومړنۍ پانګه جوړ کړی چې وروسته به پرې د پانګونې کچه نوره هم لوړه کړي. نوموړی وایي د اوس لپاره په دې روغتون کې د پرمختللو وسایلو په نصبولو سره د مور او ماشوم درملنې لپاره اسانتیاوې برابرې شوې او همدې برخې ته لومړیتوب ورکول شوی دی.
دوه بخش لرو، نسایي ولادي او د اطفالو. د اطفالو د بخش د تداوي یو مثال که زه ووایم چې په هلمند کې ډېره به سخته وه. پخوا که کوچنی خدای نخواسته ژړی به و، دغه د وینې اکسچینج پروګرام دپاره به بیخي خلک تلل و کندهار ته. دغه دپاره موږ خپل متخصصین ډاکټران لرو چې هغه به انشاءالله په آینده کې هم دلی کړي.
په هلمند ولایت کې روغتیا پالان د دې روغتون د فعالیت پیل یو مهم ګام بولي او وایي په هلمند کې په دولتي کچه د مور او ماشوم درملنې لپاره په محدود امکاناتو روغتون موجود و. خو دا لومړی ځل دی چې د خصوصي سکتور له لورې دا ډول پر پرمختللو وسایلو سنبال روغتون جوړیږي. روغتیا پالان وایي په هلمند کې همدا ډول یو روغتون ته اړتیا لیدل کېده. دوی وایي په دې سره به نه یوازې دا چې روغتیایي چوپړتیاو ته د خلکو لاسرسی زیات شي، بلکې پر روغتیایي سیستمونو به د خلکو له باور کچه هم لوړه شي.
یو په دولتي سطح باندې یو روغتون لرو او اول روغتون دی د مور ماشوم لپاره چې په اختصاصي ډول باندې جوړیږي، نو تر اوسه پورې بل روغتون په خصوصي سکتور کې موږ په هلمند کې نه لرو.
ډېره مهمه خبره ده په هر ټولنه کې د دغه سي معیاري روغتونونو ډېر ضرورت یا ډېر اړتیا ده. دلته په هلمند کې هم موږ د ډېر وخت راهیسې هغه کسان چې نور صحیح مرکزو ته یا دولتي صحیح مرکزو ته خپل ناروغان نه بیایي، هغه د بیا دلته په شخصي کې یو ښه معیاري ځای دی، ښه معیاري روغتون جوړ دی، هغه بیا دلته تداوي کېږي.
په سوهیلي ولایت هلمند کې د مور او ماشوم د درملنې دا تخصصي روغتون داسې مهال پر فعالیت پیل کوي چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم مړینې کچې زیاتېدو له امله اندېښنه ښودلې ده. محمد آصف شینواری، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام. د سینوستي رژیم 12 تلویزیون اعلان کړی چې په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې د دې رژیم د پوځ د وژل شویو کسانو شمیر چې په رسمي توګه اعلان شوی 911 سینوستانو ته رسیدلی دی. سینوستي رژیم د 2023 کال د اکتوبر په 1 نیټه په غزه کې جګړه د حماس ډلې د له منځه وړلو او له دې سیمې څخه د سینوستي اسیرانو د بیرته راګرځولو په دو اصلي موخو پیل کړه، خو دا رژیم سره له دې چې په خپلو موخو کې ناکام شو، تر اوسه یې د خپلو جنایتونو له امله په دې تړانګه کې له 15,000 څخه زیات کسان شهیدان، سرګونو ټپیان او بېکوره کړل. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
دوستانو، تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصره برخې ته چې موضوع یې ده په 12 ورځنی جګړې کې د ایران د ملت اتحاد دښمن ناومید کړ. د اسلامي انقلاب رهبر په خبرو کې د دې په بیان سره چې د ایران د ملت د اتحاد په اړه زما لومړی خبره دا ده چې په 12 ورځنۍ جګړې کې د ایران د ملت اتحاد او یووالی دښمن ناومید کړ او زیاته یې کړه. دښمن د جګړې له منځنیو ورځو څخه پوه شو چې هغه هدف او مقصد ته به ونه رسیږي چې درلوده یې. د اسلامي انقلاب رهبر حضرت آیت الله خامنه ای د تیر شپه د ایران ملت ته په ټلویزیونی وینا کې وویل اړینه ګڼم چې په دې ورځو کې د ستر مجاهد شهید سید حسن نصر الله د شهادت د کلیزې په مناسبت د هغه یادونه وکړه. سید حسن نصر الله د اسلامي نړۍ لپاره نه یوازې د اهل تشیع یا لبنان لپاره بلکې د ټول اسلامي نړۍ لپاره یو عظیمه شتمنی و. البته دا شتمنی له لاسه نه ده تللې. دا شتمنی اوس هم شته، د هغه ولاړ، خو هغه شتمنی چې هغه رامنځته کړې وه پاتې ده. حضرت آیت الله خامنه‌ای زیاته کړه، د ایران د ملت د اتحاد په اړه زما لومړۍ خبره دا ده چې په 12 ورځنۍ جګړې کې د ایران د ملت اتحاد او یووالی دښمن ناامیده کړ. یعنې دښمن د جګړې له منځنیو ورځو څخه پوه شو هغه هدف او مقصد ته به ونه رسیږي چې درلوده یې. د اسلامي انقلاب رهبر وفرمایل، د دښمن هدف د قمندانانو وژل نه و، دا یوازې یوه وسیله وه. دښمن فکر کاوه چې د پوځي قمندانانو او نظام د ځینو اغیزمنو شخصیتونو په وژلو سره به په هیواد کې ګډوډي رامنځته شي. په ځانګړې توګه په تهران کې به د دوی عوامل شور او ګډوډي رامنځته کړي، او خلک هغه کسان چې کولی شي واټونو ته راوباسي او د خلکو په وسیله د اسلامي جمهوریت پر وړاندې پیښه رامنځته کړي. دا د دوی هدف و. له همدې امله هدف اسلامي جمهوریت و. حضرت آیت الله خامنه‌ای زیاته کړه، د دښمن هدف د نظام مختل کول و. لکه څنګه چې ما په یوه بله وینا کې وویل، دوی حتی د اسلامي جمهوریت له سقوط وروسته لپاره پلانونه جوړ کړي وو، او فکر یې کاوه دوی غوښتل فتنه رامنځته کړي، په وټونو کې فتنې او ډلې جوړې کړي او په هیواد کې د اسلام ریښې وباسي. دا د دښمن هدف و. د سیاسي تبصرې پای. دوستانو، بیا هم تاسو خره خلاص وایو. د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اوري. دوستانو، تاسو به زموږ نور پروګرامونه پرله پسې نشر شي چې افغانستان او پاکستان په تیرونی کې پروګرام به واورئ. ورپسې به هم د افغان شهیدانو د معرفي پروګرام واورئ، او په پای کې به هم د کال شعار پروګرام واورئ، چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ چې ادرس یې www.parstoday.ir/space، چې پکې د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه لیدلی، لوستلی او اوریدلی شي. تر دې بیا تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو.
افغانستان او پاکستان
په تیرا اونۍ کې
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. د افغانستان او پاکستان د تیرې بیاونۍ د مهمو پیښو او خبرونو د څېړنې له اورنیز پروګرام سره ستاسو په خدمت کې زفاتمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
حاضر شویم. هیله ده چې د پروګرام تر پای پورې زموږ سره مله واوسی.
د بیلابیلو سیاسي، اسلامي، ټولنیزو، اقتصادي او تفریحي خبرونو لپاره یوازې او یوازې تهران رادیو واوري. تهران رادیو، د ټولنې رښتینی هنداره.
ایزانو د ایران اسلامی جمهوریت د صنعت، معدن او تجارت وزیر سید محمد عطابک په کابل کې د افغانستان د حکومتي چارواکو او د دواړو هیوادونو د خصوصي برخې د مسولانو په ټول کې د ایران او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ تاریخي مخینه ته په اشاره سره ویل چې اسلامي ایران له خپلو ګاونډیانو په تیرابې افغانستان سره په تجارت تمرکز کړی دی. هغه د ټکی ته په اشاره سره چې سوداګري او تجارت د دواړو هیوادونو د خلکو معیشتي حالات ښه کوي زیاته کړه. د دواړو هیوادونو د خصوصي برخې فعالېدو له تجارت د په لوړولو او د معیشتي حالاتو په ښه کولو کې چورلیزي رول لري. ښاغلی عطابک هم دا شان زیاته کړه، په ایران افغانستان کې د دواړو هیوادونو ډیرو سب شوي شرکتونو ته په پام سره باید دغو شرکتونو فعالیت روان او اسانه کړو، او که دا کار وشي نو د سوداګری اندازه به دوا چنده شي. د افغانستان د سوداګری وزیر خاغلی نوردین عزیزی هم په کابل کې د لوړپوړي ایرانی اقتصادي پلاوی سره په یو غونډه کې ویل چې مونږ د سیونیست رژیم د تیریو او جنایتونو پر وړاندې د ایران د مقاومت او ثبات ستاینه کوو. د افغانستان د سوداګری وزیر ویل چې سیونیست رژیم د نړۍ نظم او امنیت ګډوډ کړی او اسلامي هیوادونه یې نا آرامه کړي دي. عزیزی ویل د ایران اسلامي جمهوریت د سیونیست رژیم پر وړاندې د مظلومو فلسطینی خلکو د ملاتړ لپاره میدان ته ودانګل چې د ستاینې وړ اقدام دی.
افغان طالبانو د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د داتا غبرګون وخو چې دوی هڅه کوي د بګرام پوځي اډې کنټرول بیرته ترلاسه کړي او د داسې یوې موضوع امکان یې په کلکه رد کړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو لوړپوړي چارواکي زاکر جلالي ویل افغانانو په خپل تاریخ کې پوځي شتون نه دی منلی او د دوهې د خبرو اترو او هوکړې په جریان کې د دې موضوع امکان په بشپړه توګه رد شوی دی. ترامپ مخکې ویلی وو امریکا له طالبانو څخه د بګرام هوایی اډه کنټرول بیرته ترلاسه کولو په لټه کې ده او دا ستراتیژیکه او مهمه شتمنی به بیرته واخلي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال له لاسه وتلې وه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایند عبدالقهار بلخی د یوې برطانوي جوړې د خوشي کېدو اعلان وکړ چې د افغانستان د قوانینو د سرغړونې په تور نږدې اتم میاشتې نیول شوې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایند اعلان وکړ چې دوه برطانوي خارج چې د هیواد له قوانینو سرغړونه کړې وه نن د قطر په میازګړیتوب د قضایي پروسې له بشپړولو وروسته له بنده خوشي شول. پیټر رینولز او دغه مېرمن چې نږدې دوی لسیزې په افغانستان کې ژوند کړی د فروری په لومړۍ نیټه په بامیان ولایت کې ونیول شول. دا جوړه اتلس کلونو په افغانستان کې اوسېدلی او د یعنی بیا رغاونې په نوم د یوې ادارې مشرانو.
د روغتیا نړیوال سازمان دبلیو ایچ او په یو راپور کې ویلي چې په لنډمهاله استوګنځایونو کې ګڼه ګوڼه او پاکو اوبو ته محدود لاسرسي د ډیرو تنفسي عفونتونو د پیژو د زیاتوالي لامل شوی په داسې حال کې چې مالاریا او شری لا هم جدي ګواښونه دي. د راپور له مخې په ګڼه ګوڼه کمپونو کې ښځې او نجونې د ناامنه ځای پر ځای کېدو او د خوندي فضا د نشتوالي په شمول له زیاتو خطرونو سره مخامخ شوي. همدارنګه د ژمي په رانږدې کېدو سره هغه کورنۍ چې په لیرې پرتو او غرنیو سیمو کې د تودوخې د تجهیزاتو پرته ژوند کوي له ډېر خطر سره مخامخ دي. تیره میاشت د افغانستان په ختیځ کې کونړ ولایت یوې مرګونې زلزلې ولړزاوه او د ملګرو ملتونو د رپورټ له مخې زرګونه کسان مړه او ټپیان کړل.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې طالبانو سفیر د ترهګرو بریدونو د زیاتوالي لامل روخته پر رسمي ډول ورته خبرداري ورکړل شي. د تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی ډلې سره د کابل اړیکې باید په بشپړه توګه غوڅې شي او د افغانستان خاوره باید د پاکستان پر ضد د ترهګرو فعالیتونو لپاره ونه کارول شي. په دې غونډه کې د پاکستان بهرنیو چارو مرستیال وزیر د طالبانو سفیر ته ټینګار وکړ چې کابل باید د افغانستان په خوره کې د دې ډلې د لامینځوړو لپاره خپلې ژمنې پوره کړي، کنه نو د دې پروسې دوام به یو دښمنانه عمل وګڼل شي. طالبانو تل ترهګرو بریدونو د ملاتړ تورنه رد کړې دي او دا یې د پاکستان داخلي ستونزه بللې ده. تحریک طالبان پاکستان هم په وانا سیمه کې درې ورځنۍ اوربند اعلان کړ. یادونه کوو چې د تحریک طالبان پاکستان ډله په پاکستان کې وا ترهګرا او غیر قانوني ډله بلل کېږي.
د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزشکیان د قطر په دوحه کې د اسلامي هیوادونو او عربي اتحادیه د مشرانو د بیړنۍ غونډې په څنډه کې د پاکستان له لومړي وزیر شهباز شریف سره په کتنې کې له دغې کتنې د خوشۍ په څرګندولو سره د خپل مینځي موافقو د پرمخ بیولو او اجرا د چټکتیا او اسانولو لپاره د متقابلو هلو ځلو پر ضرورت ټینګار وکړ. د ایران ولسمشر په دې غونډه کې وویل ایران او پاکستان په مختلفو برخو کې په ځانګړې توګه د سرحدي همکاري لپاره ګڼ شمېر او ډول ډول ظرفیتونه لري چې عملي کول یې به د دواړو ملتونو او د سیمې د ولسونو ګټې تضمین کړي. پزشکیان په دې غونډه کې دا هم ویل چې پاکستان تل له خپلو مسلمانو وروڼو سره د مرستې په برخه کې مخکښ پاتې شوی او ویلي دی چې د صهیونیست رژیم د وحشیانه جرمونو سره د مقابلې لاره یوازې د اسلامي هیوادونو سره یو ځای کول، یو متحد دریز غوره کول او په دې برخه کې عملي اقدام کول دی. په دغه کتنې کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم له ډاکټر پزشکیان سره د لیدنې په فرصت خوشی څرګنده کړه او وی ویل زه په شخصي توګه د دواړو هیوادونو ترمیاز د ټولو تړونونو پلي کول تعقیبوم او د حکومت اړوند غړیو ته می دنده سپارلې ده چې د دوی ترمیاز د ملګرتیا پرمختګ اسانه او ګړندی کړي. هغه د صهیونیست رژیم د جرمونو دوام او شدت ته په اشاره سره یادونه وکړه اسلامي هیوادونه باید د اسرائیلو د جرمونو په وړاندې یو منسجم او متحد دریځ غوره کړي او د عمل په ډګر کې په متحد او یو موټی ډول عمل وکړي تر څو د دې رژیم د تیریو د تکرار او دوام مخه ونیول شي. همداشان د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شفقت علی خان ویل د ایران اسلامي جمهوریت د پاکستان یو ډیر نږدې ملګری ورور او گاونډی او په سیمه کې یو ډیر مهم هیواد دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان زیاته کړه موږ هوډ لرو چې له ایران سره د پیړیو زړو اړیکو ساتنه وکړو او دا د اسلام آباد د بهرنی سیاست یو ثابت رکن ګڼل کیږي. شفقت علی خان ټینګار وکړ پاکستان به د ډیپلوماسۍ ملاتړ او د سیمې په اوسنی وضعیت کې د تاوتریخوالي کمولو کې خپل رول ته دوام ورکړي.
او بالاخره چین ته د پاکستان د ولسمشر د رسمي سفر په بهیر کې د اسلام آباد او بیجنګ ترمنځ د تفاهم درې یادښتونه لاسلیک شول چې هدف یې د کرنې، چاپیریال مدیریت او عمومي ترانسپورت په برخو کې د دوه اړخیزو ملګرتیا او پراختیا ده. دا سندونه د پاکستان د ولسمشر ښاغلي آصف علي زرداري او د لوړپوړو چینایي چارواکو په شتون کې په شنګای کې په لوړ دستورو کې لاسلیک شول. دا راپورت لمخه د چین او پاکستان ترمنځ د تفاهم لومړی یادښت د کنټرول شوی کرهنیز علمی او روزنیز پارک په جوړولو تمرکز کوي چې هدف یې د تولید زیاتول او د خوړو د خوندیتوب ډاډمن کول دي. د دواړو خواوو ترمنځ د نویو ټکنالوژي او ماډرن زده کړو په برخه کې د ګډې تخنیکی او مسلکي روزنې انسټیټیوټ د پیل کولو همدارنګه د کثافاتو د ریسایکلنګ یا دوباره استعمال د مدیریت او چاپیریال ساتنې ته وده ورکولو پروژې پلي کولو یادښتونه لاسلیک شول. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د مراسمو په څنډه کې د چینایي موټرو شرکتونو د مشرانو له یوې ډلې سره هم وکتل او د چینایي شرکتونو لخوا د پاکستان د موټرو صنعت کې د همکاري او پانګونې د پیاوړتیا په لارو چارو یې باز او د نظرونو تبادله وکړه. د پاکستان ولسمشر په دې غونډه کې وویل چې اسلام آباد حکومت به د بهرنیو پانګوالو لپاره د نویو پروژو پلي کولو په هدف د برېښنایي موټرو، کوچنیو لاریو او شنې انرژي یعنی گرین انرژي په شمول مختلفو برخو کې اړین ملاتړ چمتو کړی.
او د پاکستان د بلوچستان صوبې د حاجی باول اکا په سرحدي سیمه کې په یو ځان مرګي برید کې لګ تر لګه څلور افغان کډوال ووژل شول او څو نور ټپیان شول. دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې یو ځان مرګي بریدګر د چمن سپین بولدک په پوله کې د ترانسپورت سټیشن ته نږدې خپل موټر بم وچاودوه. د پاکستان د چمن ولسوالۍ د پولیسو چارواکو دا خبر تایید کړ او خبرداری ورکړ چې د مړو شمیر ممکنه ده لوړ شي.
ایزانو د دې پروګرام وختم د ته پاتې ورسید تر بل لنداسي و پروګرام په لوي او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری.
برادران و خواهران عزیز افغانی و خبری های مشهد و خراسان و اینها در همه مراحل انقلاب اسلامی نقش ایفا کردن، هم در خود اصل انقلاب، پیروزی انقلاب، هم در دفاع مقدس و دوران جنگ تحمیلی.
لا کابل تر فکه د سپیشلی دفاع د تاریخ په زړه کې داسې کیسې شتون لري چې پولا او قومیت نه پیژني. دا غو کسانو کیسې چې واضې د ایمان، آزادی او لوړو انساني ایدیالونو لپاره میدان ته قدم کې خود، هغه لکورا او کاشانه تیر شول چې حقیقت پاتې شي. لدغه مړنی او زنه په غربت کې وجنګیدل او په غربت کې آسماني شول. خدا غو یاد نن د یو روخانه څراغ په څیر د نسلونو لارا رڼا کوي. سپیشلی دفاع یوازې د جنگ روایت نه دی، بلکې د عشق روایت دی، هغه عشق چې انسانان یې له خاورې تر آسمانه ورسول او نمونه د ابدیت په کتاب کې ثبت کړل. د ایران د سپیشلی دفاع اونې پیل شوې ده. په دې مناسبت غواړو چې د اتکلنې سپیشلی دفاع په دوران کې د زنو افغانستانی شهیدانو زلانده کارنامو ته یو لنډه کتنه وکړو. د تفحص د عملیاتو په بهیر کې د ولفجر یو د عملیاتو په سیمه کې د افغانستان د یو لوړ پوړي مقام لرونکي شهید نسیم افغانی چې د میرزا محمد یو د شکلن زوی وو او د خراسان د نصر لپنځم لخر لیگل شه وو، سپیشل مړې ومندل او وپیژندل شو. لو دو پلټنو رستا د شهید د کورنۍ د استوګنې پړه هیڅ دوی نخا تر لاسه نشوا. د بی درک شبیو د لټون کمیټه کماندان سردار سید محمد باقر زاده د ایبی ویډیو پیغام لاره ل خلکو وختل چې کده شهید د کورنۍ د اوسیدو لازی په ایران یا افغانستان کې څوک خبر وي خپل معلومات ته واسطه.
در جریان تفحص هایی که اخیرا در مناطقی از خاک عراق داشتیم، در منطقه عملیاتی ولفجر یک در فکه، پیکر مطهر شهید عزیزی از برادران افغانستانی رو که جمعی لشکر پنج نصر بودن و در منطقه فکه در عملیات ولفجر یک به شهادت رسیدن، به نام شهید نسیم افغانی فرزند میرزا محمد رو پیدا کردیم. این شهید عزیز در زمان شهادت 31 سالش بوده، یعنی متولد 1330 بودن، با شماره پلاک CG 519 396. با توجه به این که آدرسی که ما داریم از این شهید مربوط هست به شهر مقدس مشهد، بالاتر از 20 متری مصلا، میلان دوم، چهار راه اول، با مراجعه‌ای که ما داشتیم به این آدرس تا الان هیچ اثر و نشانه‌ای از خانواده ایشون در اونجا پیدا نشد. با توجه به اینکه به احتمال زیاد خانواده این شهید عزیز افغانستانی در افغانستان هست و چه بسا دوستانشون و همرزمانش در ایران باشند، عزیزانی که در زمان صدام در کنار ما در مقابل صدام جنگیدن و هنوز هم در ایران به سر میبرن، ما اینجا در حقیقت تقاضا میکنیم که برادران افغانستانی ما تلاش بکنن تا خانواده این شهید عزیز شناسایی بشه و ما بتوانیم پیکر مطهر این شهید رو انشاءالله چه در ایران چه در افغانستان تحویل خانواده عزیز این شهید بدهیم. شهید نسیم افغانی فرزند میرزا محمد.
د شهید لا ملګرو په تحقیقاتو کې څرګند شو چې دغه محترم شهید رنا کورنۍ کلونه وړاندې په افغانستان کې شهیده شوې ده.
ما از این بابت توفیق پیدا کردیم که با شهید نسیم افغانی هم گروهان بودیم و برای خودم هم خیلی جالب بود. یعنی نسیم به خاطر ویژگی‌های مختلفی که داشت کاملاً می‌درخشید. روزی با شهید نسیم دو نفری با هم صحبت می‌کردیم، یه ظهری بود. من از خانواده‌اش پرسیدم، گفتم نسیم خانواده‌ت کجان؟ گفت من خانواده‌ام همه شهید شدن. گفتم کجا شهید شدن؟ گفت تو بمباران هواپیماهای شوروی بمب تو خانه ما افتاد و خانواده‌ام شهید شدن.
شهید نسیم افغانی پاک مړی د دفاع مقدس لا یوسلو یونوی نورو شهیدانو سره یوځي د 1999 کال د چنګاخ په دوهما نیټه لا وو درشو کلنو ورستا د شلمچی لپولو هوا ته داخل شو او د خلکو او چارواکو لخوا په رسمي ډول ورته هرکلی وشو. بلاخره د انقلاب معظم رهبر په ځانګړي عنایت او داغو په هدایت سره د شهید نسیم افغانی پاک مړې د حضرت امام رضا علی السلام په سپیڅلي انګړ کې تشی او خاورو ته وسپارل شو.
شهید نسیم افغانی مهمان زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی. مراسم وداع پیکر مطهر شهید نسیم افغانی از شهدای دوران دفاع مقدس در حرم امام رضا علیه السلام برگزار شد. پیکر مطهر این شهید والا مقام با اذن رهبر انقلاب اسلامی در حرم مطهر رضوی به خاک سپرده خواهد شد. شهید نسیم افغانی از اسبای افغانستان در قالب لشکر پنج نسل خراسان در دوره جنگ تحمیلی هم دوش رزمندگان ایرانی بود و به شهادت رسید و چندی پیش پیکر مطهرش در منطقه عملیاتی والفجر یک فکه تفحص و شناسایی شد.
زور تو مکن دیده ها شود تابان با نسیم افغانی.
خیال روی تو در هر طریق همراه ماست، نسیم موی تو پیوند جان آگاه ماست. به رغم مدعیانی که منع عشق کنند، جمال چهره تو حجت موجه ماست.
زلاندا یون
قدر من اوریدونکو اوس هم د خبرونه په دې شیبو کې زفاطمی ل خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو حضور ته حاضر شوم چې د زلاندا یون د خبرونه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. لکه څنګه چې پویږې سکال یعنی د 1440 هجری لمریز کال د اسلامي انقلاب د معظم لارښود لوري د تولید د کال په توګه نومول شوی چې دغه خبرونه هم په دې لړ کې برابر شوې ده. هیله لرو چې د خبرونه تر پای پورې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
ایزانو په تیرو پروګرامونو کې مې د اقتصادي پرمختګ په برخه کې د پانګونې رول او د ختیځ او جنوبي آسیا د هیوادونو د تجربو په اړه خبرې کړې دي. خو لکه څنګه چې مونږ څو ځلا ټینګار کړی د مالی پانګې تر څنګ بشري پانګې د پایدار پرمختګ لومړنی او تر ټولو مهم عامل دی. په دې پروګرام کې موخه دا ده چې په تفصیل سره د بشري پانګې پر اصلي ستنو تمرکز وکړو. درې بنیادی ستنه چې د پرمختګ د ډیرو متفکرینو او بریالي هیوادونو د تجربو له نظره د هر پایداره اقتصادي او ټولنیز بدلون بنسټ ګڼل کیږي، خوونه، روغتیا او مهارت روزنه. موږ په دې برخه کې غواړو د پرمختګ نظریو، معتبرو نړیوالو راپورټونو او د هغو هیوادونو عملی تجربو له نظره دا درې ستنې په دقیق ډول وڅېړو. هغه هیوادونه چې د بشري پانګې پر تمرکز سره وکول شول خپل مسیر یا لاره له بېوزلۍ او شاته پاتې والي څخه د پنځونې او سوکالۍ په لور بدله کړي. هیڅ بدلیدونکی لامل د هیوادونو د اوږدمهاله او پایداره پرمختګ په لاره کې د بشري ځواک د کیفیت په اندازه ټاکونکی نده.
د پرمختګ د متفکرینو له نظره له آدم سمیت څخه نیولې تر آمارتیا سن، داګلاس نوټ او گریبیکر پورې بشري عنصر نه یوازې د تولید عامل په توګه بلکې د پانګې تولیدونکي او د بیا تولیدونکي سرچینې په توګه ګڼل کیږي. ډاکټر محمود سریع القلم هم په خپلو څېړنو کې څو ځله ټینګار کړی چې د پرمختللو او پرمختګ کوونکو هیوادونو ترمنځ اصلي واټن د طبیعي منابعو یا مالي پانګو په مقدار کې نه دی، بلکې د بشري پانګې په کیفیت کې دی. هغه وایي پرمختګ له هر څه مخکې په انسان کې یو ډول بدلون دی. که د جاپان، جنوبي کوریا، چین، هند او حتی د ځینو سکاندیناوي هیوادونو د پرمختګ مسیر ته وګورو، پوهیږو چې د دوی د اقتصادي او ټولنیزو پرمختګونو راز له هر څه زیات د ژمن، باسواده، نوښتګر او کارنده بشري ځواک په روزنه کې دی. د اقتصادي همکاري او پرمختګ سازمان OECD په خپلو ګڼو راپورونو کې ښودلې ده چې په ښوونه او مهارت روزنه کې هر واحد پانګونه په اوږدمهاله کې څو برابر اقتصادي او ټولنیزې ګټې رامنځته کوي. نړیوال بانک هم د بشري سرمایه څخه د اویایمو پیړیو د سرو زرو په توګه یادونه کوي.
ایزانو راځي چې په جلا جلا توګه نه بلکې بشري سرمایه د هغې په دریو اصلي ستنو یعنی ښوونه، روزنه او مهارت په بنیاد باندې وسیلو چوله یو بل سره تړاو لري. لکه څنګه چې په نړیواله تجربه کې هم دا درې عناصر په یو وخت او په ګډه عمل کوي. لومړی ښوونه. دلته زموږ موخه یوازې د ښوونځیو یا پوهنتونونو کمی پراخوالی نه دی. د ښوونې کیفیت، د درس محتوا، د کاري بازار له اړتیاو سره یې تړاو او په څېړنه او نوښت کې پانګونه هغه څه دي چې د شاته پاتې والي او پرمختګ ترمنځ توپیر رامنځته کوي. جاپان د دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په داسې حال کې چې ویجاړ شوی و، د بیا رغونې لپاره ښوونې شعار سره میلیونونه ماشومان ښوونځیو ته ولیږل او خپل ښوونیز نظام یې پر نظم، سخت کار او له سنت سره په غږملتیا جوړ کړ. همدې نسل په دریو لسیزو کې جاپان د نړۍ دویم ستر اقتصاد وګرځاوه. جنوبي کوریا هم د 1980 لسیزې په بهیر کې خپل محدوده بودجه د لومړني او بیا منځني ښوونې لپاره ولګوله. په دې هیله چې نوی نسل د هیواد د صنعتي کولو د ملا تیر جوړ شي. اوس د یونسکو د معلوماتو له مخې په دې هیواد کې د سواد کچه نږدې 100% ته رسېږي او د کوریا زده کوونکي د PISA نړیوالو ازموینو کې تل د نړۍ د 15 غوره هیوادونو په ډله کې شامل دي.
دوهم ستنه بشري سرمایه. د روغتیا له نظره هیڅ پایدار بشري سرمایه پرته له فزیکي او نفسیاتي روغتیا څخه نشي جوړېدلی. جاپان د دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د پراخو ویجاړیو سره سره په لنډ وخت کې وکولای شول د روغتیا ځانګړنې ښه کړي. د لومړنیو روغتیایي خدمتونو عمومي لاسرسي، پراخ واکسیناسیون او د عامې روغتیا لوړول د دې لامل شوه چې د جاپانیانو د ژوند تمه له 1940 لسیزې څخه د شاوخوا 1500 کلونو څخه په وروستیو لسیزو کې تر 40 کلونو پورې زیاته شي. دا ستر بدلون د جاپان کاري ځواک د لوړې تولیدي وړتیاو یو له مهمو عواملو څخه و. هند په وروستیو لسیزو کې پوهېدلی چې که غواړي خپل ډیجیټال اقتصاد او پوهنې پر بنسټ اقتصاد پر مخ یوسي، باید لومړی د خپلو میلیونونو ځوانانو روغتیا تضمین کړي. د آیوشمان بهارت طرحه چې په 2013 میلادي کال کې پیل شو د نړۍ یو لستر روغتیايي بیمو انشورنس پروګرامونو څخه دی چې شاوخوا 1500 میلیونه خلک د درملنې خدمتونو تر پوشش لاندې راوستلي دي. د اقدام نه یوازې د کورنیو لپاره د بې وزله کوونکي لګښتونه کم کړي، بلکې د کاري ځواک تولیدي وړتیا هم زیاته کړې ده. ویتنام بله بیلګه ده. دا هیواد چې تر 1980 لسیزې پورې د نړۍ له بې وزلو هیوادونو څخه و، د لومړنیو روغتیایي پروګرامونو په پلي کولو سره وکولی شول د ژوند تمه په چټکتیا سره زیاته کړي. د مور او ماشوم پر روغتیا تمرکز، د کلیوالي روغتیایي مرکزونو د چینل پراخول او د عمومي ډاکترانو په روزنه کې پانګونه د نوي زیږیدلو ماشومانو د مړینې کچه په شدت سره کمه کړه او د کاري ځواک فزیکي او نفسیاتي وړتیا زیاته کړه. نن ورځ په ویتنام کې د ژوند تمه له 15 کلونو زیاته ده، په داسې حال کې چې لا هم د منځني عاید لرونکي هیواد په توګه شمارل کیږي. دا ښیي چې حتی پرته له سترو مالي سرچینو څخه د سمو پلانونو په مرسته عمومي روغتیا ښه کیدای شي، څو د اقتصاد او اقتصادي پرمختګ لپاره زمینه برابر شي.
ایزانو د سکینډیناوی هیوادونو تجربه خی چې په میتو غټولو ته برابر او عادلانه روغتیا د وی پایدار او اخلاقی ټولنې بنسټ دی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په خپل وروستي راپورټ کې ټینګار کړی چې د ژوند تمه زیاتواله او د ساري او غیر ساري ناروغیو کمواله له اقتصادي ودې سره مستقیمه اړیکه لري. د بشري پرمختګ دریم عنصر د مهارت روزنه او د کار له بازار سره تړاو لري. شاید وکول شوی چې دا برخه په ډیر پرمختګ کوونکو هیوادونو کې یو ورکه شوی ده. که ښوونیز نظام یوازې د تحصیلي سندونو تولید ته محدود شي او د کار او ټولنې اړین مهارتونه منتقل نه کړي، بالقوا بشري سرمایه به په بلفعله سرمایه بدله نشي. جرمني د خپل دواګونی ښوونیز نظام چې په ښوونځیو کې تھیوریکل یعنی نظری زده کړې او په شرکتونو کې عملی روزنې سره یوځای کوي، د ښوونې او سند د تړاو یو بریالي بیلګه وړاندې کړې ده. دا ماډل اوس په ډیرو پرمختګ کوونکو هیوادونو لپاره د تقلید وړ ګرځېدلې ده. سنگاپور هم د پرمختللو مهارت روزنې مؤسسه لکه سکلز فیوچر په جوړولو سره خودلې ده چې څنګه کېدای شي یو کوچنی هیواد پرته له طبي زیر متخد آسیا او نړۍ د نوښت او ټکنالوژي په مرکز بدل شي. لی کوان یو او داغه ملګرو چې په 1970 لسیزه کې خپل کوچنی واد خپلواک کړ، هیڅ د پام وړ تبي زیر می نه درلودې. دوی یو وار روخانه پایلې ته ورسیدل. زمون گیوازنی حقیقی اشتبنه زمون خلق دی. لامدې عمله د سنگاپور خونیز نظام د پیل څخه د کاري ځواک د صنعتي کولو او انجینیرینګ خدماتو لپاره د چمتو کولو په مخه پلان شو. انګلیسی ژبه د خوونې د مشترکې ژبې په توګه وټاکل شو ترڅو د نړیوال اقتصاد سره تړاو امکان برابر شي. نن په 2025 میلادي کال کې د سنگاپور خونیز نظام د نړۍ یو د اغیزمنو نظامونو دی. په داسې حال کې چې د سنگاپور زده کوونکي د ټی آی ایم ایس ایس او پی آی ایس ای په نړیوالو آزموینو کې تل د نړۍ د دریو غوره مقام لرونکو په ډله کې شامل دي.
چین هم په دې برخه کې خپل ځانګړې لاره ووهله. دینګ شیاوپینګ په 1978 میلادي کال کې کله چې اقتصادي اصلاحات یې پیل کړل، پر دې مشهورې جملې ټینګار وکړ: علم او ټکنالوژي رومړنی تولیدي ځواک دی. له همدې امله په 65 علومو او پوهنتونونو کې ستره پانګه ونه وشوه. نن ورځ چین له 30 میلیونو زیات محصلین لري او هر کال له 11 میلیونو زیات نوي فارغ شوي محصلین د کار بازار ته ننوځي. په ستراتیژیکو برخو کې لکه مصنوعي هوش، بایو ټکنالوژي او نویو انرژیو کې چین په 2 لسیزو کې له یو له تقلید کوونکي هیواد څخه په یوه بنسټګر او نوښتګر هیواد بدل شوی. دا بدلون پرته له بشري پانګې غونډولو څخه ممکن نه و. اوس پوښتنه دا ده چې ایران او په ټول پرمختګ کوونکي هیوادونه د بشري پانګې د پرمختګ لپاره څه باید وکړي؟ ځواب ساده نه دی، خو عمومي کرښې روښانه دي. لومړی باید په یو وخت خوونه، روغتیا او مهارت روزنه د بشری پرمختګ لپاره د یو واحد چوکاټ په توګه وبلل شي. یوازې د ښوونځیو یا پوهنتونونو په پراخولو پرته له دې چې د ښوونې کیفیت او د زده کوونکو فزیکي او نفسیاتي روغتیا ته پام وشي، پرمختګ نشي کیدای. دوهم، باید شونیزی او مهارتی پالیسی د اقتصاد او صنعت له رشتونو او اړتیاو سره همغږي ولري او همغږي وشي. دریم، باید ټولنیز عدالت ته ځانګړی پاملرنه وشي، ځکه چې بشري پرمختګ هغه وخت پایدار دی چې د ټولنې ټولې پرګنې، نه یوازې نخبگان یا ځانګړي پرګنې، د ښوونې او روغتیایي فرصتونو څخه ګټه پورته کړي.
ایزانو د دې پروګرام وخت هم دلته پای ته ورسید. تر بل همداسې به پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل شه.
Tehran-ն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։